السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې په سر کې زما قسیم سولمل او زما د تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او نیکی هیله ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو خبرونه، راپورونه او نور خبرې مطالبه اوریدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې په راپورونو کې اوري چې بریتانیا په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاونډه مرسته وکړه. نور مسایل هم څېړو خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران د بوئنګ سل الوتکو د رانیولو لپاره د الوتکې جوړولو له دې لوی شرکت سره موافقې ته رسېدلی دی. خو تر هر څه مخکې پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي دي.
په کندز او بغلان ولایتونو کې د طالبانو یو شمېر مشهور کسان وژل شوي او یو تن نیول شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت به له پاکستان سره په ډیورنډ کرښه هیڅ ډول معامله ونه کړي. انګلستان په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت ادارې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. په کندز او بغلان ولایتونو کې د طالبانو یو شمېر مشهور کسان وژل شوي او یو تن نیول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بغلان لپاره د وطلوالو طالبانو پوځي مسؤل قاري محمد ظاهر چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ټپي شوی و نن نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي قاري ظاهر هغه وخت ونیول شو چې د ټپونو له امله په یو موټر کې کابل ته انتقالېدو. په ورته وخت کې له دغه وزارت څخه په یوې جلا خبر پاڼه کې راغلي چې د قاري علي په نوم یو طالب مشر له خپلو وطنو کسانو سره تیره ورځ د کندز ولایت په دشت چرچی ولسوالیو کې په یو لړ عملیاتو کې وشل شوی دی. وسطول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې درویش داعش وسطوال وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګنی په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې نوموړي ډلې 2 میله داعشکي حمله منځ ته لی. خوګنی ویلي دغه بریدونه د چین ولسوالۍ په مومندو، مزدکی او عبدالخیلو سیمو کې د داعش وسطوالو پر پټنځایونو ترسره شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت به له پاکستان سره په ډیورنډ کرښه هیڅ ډول معامله ونه کړي. فضل هادي مختمیار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو نتیجه له خلکو سره شریکه کړي.
انشاءالله تاسو ته اطمینان درکوم چې نه مرکزي حکومت نه به داسې کوم افغان پیدا شي نه مشران چې هغه د تورخم په دروازه یا د ډیورنډ کرښه معامله وکړي. هر چا سره خپل خپل احساس د ټولو احساس د قدر وړ ده.
په ورته وخت کې ډیری سناتوران وایي چې حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل بهرنی سیاست روښانه کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی د تورخم د موضوع په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته ولاړ شي. او انګلستان په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت د ادارې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. د افغانستان مالي وزیر نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې یاد مرسته به د ملي بودیجې لارې د پانګونې لپاره د مناسبو فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې ولګول شي. د یادونه ده چې د حرکت پروژې په 2008 میلادي کال کې د انګلستان په مالي مرسته په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ په هدف پیل شوه او د انګلستان د تازه مرستې له مخې چارې تر 2022 میلادي کال تمدید شوی. محله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
ایران او د الوتکې جوړولو لوی شرکت بوئنګ ترمنځ یو موافقه شوې چې په ترڅ کې ایران د خپلو زړو الوتکو د نوي کولو لپاره له دې شرکت سل الوتکې پیری. د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې مشر علي عابد زاده وویل د هیواد د 250 الوتکو 230 یې نوي کولو ته اړتیا لري. بوئنګ به د دغې معاملې د بشپړولو لپاره د امریکا د حکومت منظوري ته اړتیا ولري. بوئنګ د جون په 15 تایید کړ چې له ایراني هوایي شرکتونو سره چې غواړي له دې کمپنۍ الوتکې وپیري په خبرو لګیا دی. ایران د نړیوالو لخوا له د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر یې پر تهران لګولي وو د لویدیځ د الوتکو جوړولو دریو کمپنیو ته د شاوخوا 200 الوتکو د اخیستو فرمایش ورکړی دی. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي برتانیا د اروپایي اتحادیې په اړه د خپل موجودیت له یو داسې انتخاب سره مخامخ ده چې د بیرته ورتګ لاره نه لري. په هغه مطلب کې چې سنډي ټلیګراف نن خپور کړی، کامرون چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د کمپاین مشري کوي، دغه راز د برتانیا لپاره د نیګل فریج په نوم د هغه کمپاین د خطر خبرداری ورکړ چې غواړي برتانیا له اروپایي اتحادیې ووځي. ټاکل شوی چې په دې اړه څلور ورځې وروسته، یعنې د جون په 23 په برتانیا کې ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره شي. کامرون وویل فریج به برتانیا شاته یوسي او هغه به یو موټی نه بلکې سره وپاشي. له اروپایي اتحادیه د برتانیا د وتلو لپاره د کمپاین غړي محافظه کار بوریس جانسن نن سن ورسپانې ته وویل چې رایه ورکوونکو ته له اروپایي اتحادیه د برتانیا د وتلو لپاره انتخاب به داسې یو فرصت وي چې دوی ته په ژوند کې یو وار په لاس ورځي چې پری د برتانیا د ژوند بڼه بدل کړي. په عین حال کې د لوکزامبورګ د بهرنیو چارو وزیر جین ایسلبورن وویل چې له اروپایي اتحادیې د برتانیا وتل به د ختیځ اروپا نور هیوادونه هم ورته اقدام ته وهڅوي. په برتانیا کې کمپاینونه چې د پارلمان د غړي جو کوکس د وژلو له امله درې ورځې درول شوي وو، نن بیا پیل شول. نوموړی هم په اروپایي اتحادیه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلوي وه. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکیې پورې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو پرون وویل چې دغه وسلوال ځواک له حکومتي ځواکونو درې کلي نیولې دي. په برتانیا کې میشته د ډېر له همداراز وویل چې په دې نښتو کې حکومتي ځواکونو او متحدانو ته یې سخت مرګ ژوبلې اوښتي دي. نیول شوي کلي د هغې لویې لارې په اوږدو کې دي چې حلب ښار او دمشق سره نښلوي. د جاپان په اوکیناوا ټاپو کې په لزره کسانو په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې په یوه اعتراضیه لارون کې برخه واخیسته. ډیرو مظاهره کوونکو تورې جامې اغوستې وې چې پر هغې 40 کلنې ښځې د جنسي تیری او وژلو یاد تازه کړي چې عامله د امریکا د پوځ یو پخوانی غړی پیژندل شوی دی. په اوکیناوا ټاپو کې 6000 امریکایي پوځیان دیره دي. دا هغه ټاپو دی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د 8 کلونو لپاره امریکا اشغال کړی و. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن دوه مسابقې په یو وخت ترسره کیږي. په سیمه ییز وخت په 9 بجو چې په افغانستان کې د شپې 12:30 بجې کیږي، فرانسه له سویس او البانیا له رومانیا سره لوبه کوي. کوربه هیواد فرانسه د هغو درېو اروپایي ټیمونو په ډله کې ده چې امتیازونه یې 6 دي. فرانسې تېرې 2 لوبې له رومانیا او البانیا ګټلې دي. سویس 4 امتیاز لري، یعنی یوه لوبه یې ګټلې او یوه یې هم مساوي کړې ده. رومانیا یوازې یو امتیاز لري او کنننۍ لوبه یوسې د امتیازونو شمیر به 4 شي. البانیا هیڅ امتیاز نه لري او ښایي له نننۍ لوبې وروسته د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو له بهیره ووځي. دغه لوبې به د جولای تر 10 دوام وکړي. او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
که غواړی د افغانستان او نړۍ خبرونه بیا هم ولولې یا واوري، نو کولای سي د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کامې پیدا کړئ او دغه راز کولای سي د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې مطالبه او راپورونه مطالعه کړئ. په روانه خبرونه کې د تورخم د روسي حالاتو په اړه درته بشپړ معلومات راټولو. د غرازورې چې برېټانیا په افغانستان کې د پنګونې لپاره د مناسب چاپیریال درمنځ کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاوند مرسته وکړه. په یو بل راپور کې وایي چې په جنوب ختیځ کې محلي چارواکي او د خلکو استازي د پاکستان لخوا له دینی مدرسو سره مرسته د حقانی شبکې ملاتړ بولي. نور مسائل هم چیرو. په نړیوالو مسائلو کې اوري چې ایران د امریکا د الوتکو جوړولو له شرکت سره د 100 الوتکو د رانیولو پر سر موافقې ته رسیدلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم لیاته مباسي. روانه خبرونه مو البته خبري برخه تر 2:30 بجو پورې دوام کوي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او نږدې 10 دقیقې تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د FM په 15.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1285 نوي څپو باندې خبرونه لري. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې تاسو د ازادي راډیو په خبرونه کې واوریدل، د پرون رئیس د تورخم دروازه د مسافرینو د تګ راتک په وړاندې خلاصه ده او د کومي نشټې یا کومي بولې ستونزې راپور هم نه دی ورکړل سوی. دا چې په دغه بندر کې یا د تورخم په سیمه کې حالات اوس څنګه دي، د ازادي راډیو خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینوار هم دا شیبه سره د کابل په سټوډیو کې دی او دغه حالات یې څارلې دي. له دوی به پوښتنه وکړو چې شینواري صاحب، لومړی خو خبرونې ته په خیر راغلاست. ستاسو د سترګو لیدلی حال څه و؟ تاسو د چارواکو سره خبرې کړې دي، خپله ورغلی یاست تورخم ته، هلته حالات اوس څنګه دي؟ آیا تګ راتګ په نورمال شکل باندې دی که نه ځینې مشکلات لا هم موجود دي؟
ډیره زیاته مننه سلام صاحب. د تورخم وضعیت اوس لپاره د تیرې ورځې سهار شاوخوا 2 بجو نه د مسافرو پر مخ باندې دروازه خلاصه شوې ده، او دغه دروازه یوازې د هغو مسافرو پر مخ باندې چې هغوی قانوني اسناد یعنی پاسپورت او ویزه ولري، او همدارنګه د تجارتي مالونو غلوې موټرې چې باروړونکي موټرې د دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو موټرې په قطار ولاړې وي، د هغوی تګ راتګ پیل شوی دی. همدارنګه د تورخم بازار چې د یوې اونۍ لپاره بند و، د دغې جګړې له امله هیڅوک پکې نه لیدل کېدل، دوکانونه او همدارنګه هلته د موټرو سرایونه دي او ورکشاپونه دي، ډېر خلک کاروبار همالته جوړو. دا هر څه بند و. د تیر ورځې راهیسې دا بیرته په عادي ډول باندې خلکو خپل کار پیل کړی دی. یوه مسله چې اوس هم پاتې دغه د دروازې مسله ده، چې دغه د په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه چې کومه دروازه لګول کېږي، هغې په سر باندې دا شخړه راولاړه شوې وه، وسلواله شخړه. اوس هم د هغې کار په ټپه ولاړ دی او فیصله لا نه ده شوې چې په دې باندې به د دواړو لورو ترمنځ څه فیصله راځي.
بله، یعنې هماغه تاسیسات چې دوی مخکې راوړي وو چې په هغه باندې به دروازه جوړي او دلته به ځینې نور تاسیسات جوړي، هماغه وسایل اوس هم موجود دي د پولې غاړې ته معلومې شي؟
د ډیورن پر کرخه تورخم زندیر چې کوم ځای کې پروت دی نه 50 متره اخوا دلته یو ځای کیندل شوی دی. دا کیندل عمل ته خاوره هم پرته ده، هغه ویډیوګانې کې به لیدلی چې د ازادي پاڼه هم خپرې شوې، دغه خاوره چې دغه د کیندل شوی ساحه ده. دوی دغه ساحه د دروازې د پر انتخاب کړی بي دي نه ور اخوا دوی ځینې تاسیسات جوړول او هلته دروازې هم راوړې وه، هغه هر څه هماغسې امانت پاتې دي. د هغوی غوښتنه هم دا ده چې موږ په 50 متره کې د زندیر نه 50 متره اخوا ته کومه ساحه چې اول انتخاب کړې وه دغې نه یو 50 متره شاته شول، غوښته چې دروازه بیا دروازې منی کار شروع کړي، خو بیا هم سرحدي ځواکونو ورته اجازه ورنه کړه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکان ایوب حسین خیل سره چې موږ د موضوع شریک کړله، دوی ویل چې موږ مخالفت هم دغه دی چې په صفري نقطه کې اجازه د کار کولو اجازه نه ورکوو، خو بیا هم ته خپل مرکزي حکومت چې امر ته موږ پته مو چې دوی موږ څنګه هدایت کوي، ولې تر اوسه پورې د کار کولو اجازه نه ورکړي، هغه کار
مخکې تر دې چې دغه ستونزه راولاړه سي، پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ویلي وو چې دوی به افغانانو ته له دې وروسته د ویزې بندیز ورباندې لګوي، پرته له ویزې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې ولاړ سي. آیا اوس هم دغه بندیز موجود دی؟ یعنی اوس هم دغه قیدات سه کنه خلک د پخوا په شکل باندې عادي تګ راتګ کوي؟
سونامل صاحب، د تورخه موضوع ته کوم راشو لری نه راونی سوچي، دغه اساسي ستونزه څه ده چې ډیر وخت راځي دغه مشکل روز پر روز باندې سختيږي؟ د دې دروازې نمخ کې د پاسپورت او د دغه جبري کېدل چې هغه وخت کې پاکستاني لوري د خبره اعلان کړل چې هغه کسان سره چې قانوني اسناد نیوي نو اجازه به نه ورکوي، او په داسې حال کې چې د ننګرهار ولسونه وایي چې موږ سره غږېدلې دوی مرکې کړي دي په تیرو 3 لسیزو کې چې پښتانه اخوا ته زیادي خو دي، ټول یو قومونه دي خو نیم اخوا نیم دي خو پراته دي. دوی ویل چې موږ د 3 لسیزو چې تګ راتګ کړی دی پرته له کوم ویزې او پاسپورت نه کړی دی. دوی ویل چې ځکه د سکورنې دي چې نیم اخوا پراته دي نیم دي خو پراته دي، قومونه نیم اخوا پراته دي نیم دي خو دي، دغه هر قوم چې وګوري نیمایي برخه د دروازې اخوا ته ده. نو دوی وایي چې دغه قومونه بیلواله دا سوزمن دی ولسونه بده ونه منی
یعنی خپل ما خلک هم دا
پاکستانی لوري به دغه مسله قدم په قدم باندې غواړي چې په خلکو باندې ومني لډیر وخت رئیس اول دغه سختی شروع کړل چې به ویزه موجوده وي که هم خلکو سره به ویزه نه او مریضان به مو یو وخت پورې دوی ورسره مراد کول او روس به هم دا موضوع جدي کلوسم اما غشت به جدي نه ولې دغه دروازې لګول نه هدف هم زیاتره خلک هم دا وایي چې دوی غواړي دغه دروازه یا دغه کرخه چې د پرسمیت باندې اوپر باندې پیچن یو د ویزې او د دروازې لګول هم دغه معنی لري.
بله یو بل مسله دغه د روسي شخړې په ارتباط باندې چې په ټولنیز رسنۍ کې بیلابل راپورونه زده نقیز راپورونه موجود دي څه وایي هلته حالات څه شي یا چارواکي څه وایي چې دغه جګړه لومړی البته هغه نشته د کوم لوري څخه پیل سوله ځکه چې پاکستان د افغانستان لوري ته ګوته نیسي او افغانستان برعکس پاکستان ملامتوي چې په لومړۍ نشته دوی پیل کړه هغه روسي حال په حساب هغه دقیق معلومات
سلام سب یو مهم موضوع چې تاسو ورته یادونه وکړه لغه د ټولنیز میډیا ده چې موږ عملا په ننګرهار کې یو نورشتي هم زیاتره خلکو باندې ویل چې موږ رسنۍ بیخي کنفیوز کړیو هیڅ باور نشي کولای چې اوس کومه خبره سم ده د هغه هدف هم جد ټولنیز میډیا نه دی یو دغه کنټرول نشته هر چا چې څنګه نظر پورته کوي زیاتره خلک په غوڼه باور کوي هغه موضوع بل تخبريږي د ټولنیز میډیا باندې باور کول زما په نظر باندې بیا په داسې سیمو کې لکه افغانستان د بالکل ځکه چې اغل ته ډېر کسان غواړي یو ډول کمپاین دغه ټولنیز میډیا د فیسبوک لر نه وچلې هغه د مختلف هدفونو لپاره کیږي داسې هم شوې دي چې تل په ټولنیز میډیا کې به دا موضوع ګرم شي و چې جنگ جګړه د موږ په تورخان کې ماغه ساعت کې وو هیڅ جګړه بم نه و او بل مسله دا چې لومړی بریټ کوم لوري کړی دی موږ ماغه مخامه چې کله دا جګړه ونه ختله د سرحدي ځواکونو سره موږ په تماس کې د هغوی په وینا باندې چې لومړی برید هم دوی کړی دی یعنی پاکستاني لوري کړی دی او دوی ځواب یې ذکر دی او روس بیا خپل دفاعي حالات نیولې دی او د جګړې دوام کړی دی دریش په سر په سر باندې جګړې وشولې پر لپسې ډول د بریدونه د سرحدي ځواکونو په وینا باندې چې د هغې لور نشوې دي سرحدي چارواکو به موږ سره دا موضوع هم شریکوله چې د پاکستان فوج په جنگ کې برخه لري او هغوی هغه فوجي ټانګونه صفر نقطې ته رسیدي خو کله چې موږ تورخم ته لاړلو هغه ټانګونه لورای معلومېده د سټین نقطې نه پاس چې کومې پوسټې پرتې د پاکستاني ځواکونو هلته د فوج ټانګونه ولاړو چې هغه موږ ته عمل نه خود چې هغه پاس ټانګونه چې تاسو ګوري او دی خو چې څومره تخریب هم شوی دی ودانی تورخم د چوس لار شغه په خواني ودانی نه دي زیاتره ودانی چې د کندواله شوی دی دیوال نه سوري شوی دی او هغه لوی د توپونو ډز شوی دی تخریب ډیر زیاتره اوسله هغه چې دوی لنیزې نه موږ ته ښکار کړل چې دلته پاکستاني فوج ټانګونه سټین نقطې ته راغلي دی هغه هم په برخه غیسی و
بله او یو روسی پښتانه کپلن دوټه کورات جواب راکې چې په دې څو روزنی نشته کې دوړو لور ته تلفات واوښتله هغه تلفات هغه سرتیری چې د افغانستان لوري ته اوجل سول په دې پېښه کې اټه پیانسوله د دوی د کورونی سره دولت د کوم امرستي پروګرام په پام کې نیولای دی امرسته وسو عمل نور سره وکڅنګ
د تورخم په جګړه کې هغه کورانه چې قرباني شوی کورانه دی او درې کسانو چې بیا قرباني ورکړل او په تورخم جګړه کې دوی دغه کورانه سره پرون هم د ولسمشر د لومړي مرستيال دوستم د خوانه 15000 افغاني 15000 ډالر په خنه سره مرسته شوې ده د غدرې وړ کورانه سره هم درنګ نن د ننګرهار د والی هم درنګ د قبایل او وزارت تازي لخوانه چې دغه کورنۍ سره 2000 ډالر مرسته وشوله دوه اجمنه هم سره کړی چې پراتلونکي کې به هم دغه کورنۍ سره مرسته کیږي او د دوه بچو د زده کړې لپاره به زمينه هم برابرې
بلې مننه کوم په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شمع محمود چینوار یو چې د تورخم د روسي حالاتو په اړه باندې خپل روسي معلومات شریکول
ازادي رادیو لورسته یو مهم او پیښو ځان خبر کړی
تاسو د ازادي رادیو خبرونه ورې سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 19 دقیقې اوس هم راځو بل مطلب ته په جنوب ختیځ ځون کې محلي چارواکي او د خلکو استازي د پاکستان لوخاله دینی مدرسو سره مرستې د حقنی شبکې د ملاتړ په هدف بولی دوی وایي یو شمېر پاکستاني چارواکو د دیني مدرسو د ملاتړ په نوم وسلوالو مخالفینو ته اکمالات او اسانتیاوې برابروي چې دوی یې اندېښمن کړي دي. دا چې دغه اندېښنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان چمتو سوي راپور ته.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتي شوراګانو وکیلان، مدني فعالان او قومي مخور اندېښنه څرګندوي چې په پښتونخوا کې مدرسو ته د ډیرو پیسو ورکول پرته د وطلوالو له اکمالولو بل هیڅ ګټه نه لري. د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر اوسیدونکي او مخور وایي که د پاکستان حکومت له خوا په هر نوم د صوبه سرحد مدرسو ته پیسې ورکړل شي نو حقانی شبکه به د خپل نفوذ نه په استفادې په دغو مدرسو کې خپل ځان تقویه او یو ځل بیا به د افغانستان د جنوب ختیځ زون په څلورو یاد ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې په ځواکمن ډول را څرګند شي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی وای عمران خان کوم دینی سابقه نه لري چې د مدرسو سره په دومره اندازه مرسته د دینی خواخوږۍ له مخې وکړي، خو په خبره د عمران خان له دې ډول مرستې معلومیږي چې دای و بل استخباراتي لوبه ده او غواړي د افغانستان ډیر شمیر ولایتونه بالخصوص جنوب ختیځ زون په بشپړ ډول نام نه کړي.
عمران خان نه مذهبي سړی ده او نه د دین سره کوم علاقه لري، خو فقط او فقط د په خاطر چې دغه مدرسو څخه دوی د هغه خپل ابزار دپاره استفاده وکړي، د ابزار په توګه دوی دغه پیسې ځانګړي کړي دي او زه ډاډه یم چې د دې پیسو په ورکړه سره به دینی مدرسې نه بلکې هغه اورپکي تجهیز شي چې هغوی په افغانستان کې نام نه خوري.
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کلونو کې د جنوب ختیځ زون ټول ولایتونه په دوو عمده دلایلو نسبتا آرام وو. له یو لوري د حقانی شبکې امکانات کمزوري وو او له بلې خوا حکومتي ځواکونه مجهز شوي وو چې اوس بیا د پولې هغه لور ته د دینی مدرسو لپاره یو ناڅاپي د دې ډول بودیجې ورکړه به په دغو سیمو خپل ښکارا منفي اغېز ولري. یو ځل بیا عبدالولي واحد سه
په دې څو ورستیو کلونو کې خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر نسبتا امن ولایتونه دي، خو دغه د پیسو ورکړه او د مدرسو په نامه د اورپکو تجهیز به طبعا په افغانستان کې په خصوصا په دې څلورو ولایتونو کې تاثیرات ولري. دغه پیسو ورکړه دا بیا هم تکراروم چې د دیني مدرسو دپاره نه ده بلکې د هغو جنګیالیو او اورپکو دپاره د تجهیز دپاره یو وسیله ده او یو نوم ده چې غواړي په دې سره د افغانستان جنوب ختیځ ولایتونو نام نکړي.
همدغه اندېښنه د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم لري چې قانی شبکه به په هغو دینو مدرسو کې چې د عمران خان حکومت غواړي مالی ملاتړ وکړي له خپل نفوذ ډیره ګټه واخلي او مدرسو ته د زده کړې په هدف تللي زده کوونکي به د جګړې ډګر په جنګیالیو بدل کړي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
حقانی شبکه طالبانو کې یو خاص یو ځانګړی ځای لري، هغه بریدونه او پیښې چې دلته په افغانستان کې کی کله چې دولتي چارواکي کوم نظرونه ورکوي وروسته لچرن وایي چې د حقانی شبکې کار دی. نو د حقانی شبکه لیوي خوا په دې بریدونو کې مخکښ رول لري، لبلې خوا کوم ملا هیبت الله چې نوې تکل شوی د طالبانو د جلال الدین حقانی زوی دی هغه مرستیال دی. نو کدا په سی ټولې د دوی په واک کې ورکول کېږي د لا نامنه یو ویره و اندېښنه موجوده ده چې زیاتېږي نه یوازې په پکتیا کې سویل ختیځونکي بلکې په افغانستان به هم تفصیل ډېر وي.
دی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار دي په دوو برخو کې خپلې پیاوړتیا ته جدي پام وکړي او د یادو ستونزو د له منځه وړلو په هدف قوي او منظمه ډیپلوماسي او په څنګه جنوب ختیځونکي ښه امنیتي رهبري د جګړې قابو کولو لپاره رامنځته کړي. د ډیورن کرښې هغه بله غاړه مدرسو سره د عمران خان د 300 میلیونه مالی مرستې اعلان په جنوب ختیځ زون کې مخور خلک د پیخیدونکې جګړې او د نامنیو د زیاتېدو له امله له ویرې سره مخ کړي او وایي هسې نه په دې سره د قانی شبکې فعالیتونه په دې سیمه کې لا زیات شي. قومي مشر جنات خان منګل
دلته د حقانی نیټورک ډیر فعالیت کی کچیر عمران خان دا پیسې په دې مدرسو کې لګوي زموږ اندېښنه دا ده چې دغه مدرسې چې د صوبه سرحد کې چې اکثرا شاګردان یې د افغاني بچیان دي په هغو کې مصرف کیږي دا به نه یوازې د دین په خاطر وي بلکې دا به د افغانستان د ولسونو د بربادۍ او د هغو اشخاصو او افرادو چې هغه په افغانستان کې واقعا شخصیتونه دي هغه که په نظامي بخش کې دي که په ملکي بخش کې دي که قومي سپینګیرګي دي او که دیني علماو دي ممکن دا ټارګیټ کې او د دغو خلکو د نابودۍ دپاره د خلک رو تربیه کې.
مدني فعالان هم ورته نظر او اندېښنه لري. وایي که چېرته د خیبر پښتونخوا مدرسو ته دغه پیسې ورسیږي، نو ممکن د دوی لپاره د مدرسو زده کوونکي چڼیان په وتلو سنبال او وتلوال طالبان وروسل شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین آصف خیل:
په دې برخه کې مونږ ډېر اندېښمن یو، او دا خبره ډېره د تشویش وړ خبره ده چې که چیرې دغه کسان په مدرسو کې وروزل شي او یا د پیسو په مقابل کې بېرته سرحدي ولایتونو ته لکه پکتیا، پکتیکا، خوست ته دوی ولېږل شي. په تېرو تقریبا په نوي او ناتیا کلونو کې همدغسې یو حالت و چې دغه ولایتونه ډېر سخت ناامنه کړي وو، او ډېری وخت بریدونه د همدې مدرسو د همدې سیمې څخه پلان کیدل.
دا خبره نه یوازې مدني فعالان کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د مدرسو ملاتړ یو بله استخباراتي لوبه ده، بلکې د دې سیمې سیاسیون، مدني فعالان او مخاور خلک په ټینګار سره وایي دا کار د استخباراتو په اشاره پخوا هم شوی دی، او ښایي اوس هم داسې یو کار کیږي. یو ځل بیا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زه:
دوی صرف نوم ورته بدل کړی دی چې عمران خان یې ورکوي، بلکې چې خپله دی زما په نظر باندې د آی اس آی او د نورو استخباراتي کړیو پیسې دي چې د سرحد او د میرانشاه او د سرحدي سیمو دپاره په پام کې نیول شوي دي.
په خیبر پښتونخوا کې دینی مدرسو ته د پیسو ورکړې بهیر ته د چارو شنونکي هم په ښه نظر نه ګوري. وایي که چېرته پاکستان کومه مشخصه استخباراتي لوبه ونه لري، له هیڅ لارې کومه بودیجه په هغه ملک کې نه څوک لګوي او نه یې په اختیار کې ده. په جنوب ختیځ کې د پاکستان د روانو حالاتو څارونکی عبدالله حسرت وایي چې په دې ډول مالی ملاتړ سره به حقاني شبکې ته د ډېر زیات فعالیت چانس په لاس ورشي. له یو لوري په دغو مدرسو دوی پوره واکمني لري، او له بل لوري د افغانستان جنوب د دوی کور ګڼل کیږي.
خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري د مدرسو دغسې مالی ملاتړ به د حقاني شبکې غړو او رهبرۍ ته دا زمینه مساعده کی چې په افغانستان کې خپل عملیات لا پسې تیز کی. ولې چې د خیبر پښتونخوا زیاتره مدرسې ورسره ورسره د شمالي وزیرستان او د فاټا اکثریت مدرسې د حقاني شبکې تر تاثیر لاندې دي، او همدغه حقاني شبکه ده چې په پکتیا کې یا په جنوب ختیځ زون د افغانستان کې ډیر واضح او پراخه ونډه لري د دولت ضد په عملیاتو کې. نو دوی به په همدغه مرستو سره لا پسې خپل عملیات ګړندي کړي.
دا اندېښنې په داسې مهال راټوکیږي چې د پاکستان سرحد صوبې حکومت مشر عمران خان اعلان کړی دی چې نوموړی به 300 میلیونه او تر دې زیاته اندازه پیسې په مدرسو ولګوي. چې همدغه اعلان خلک اندېښمن کړي دي، وایي که چیرته دغه پیسې د حقاني شبکې لاسته په مستقیم او غیر مستقیم ډول ورغلي، نه یوازې دا چې جنوب ختیځ زون به نام نه کړي، بلکې په ټول افغانستان کې به په اسانۍ سره خپلو هدفونو ته ځان ورسوي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د امریکا د الوتکو جوړولو له شرکت سره د سلو الوتکو د رانیولو پر سر موافقه ته رسیدلې. د امریکا د خزانه وزارت چارواکي باید دا معاملې تصویب کړي. روسل هغه چې له ایران اقتصادي بندیزونه لري سول، د غیواد درو غربي شرکتونو ته د شاوخوا 200 الوتکو فرمایش ورکړی دی. د نړیوالو شنسونو په حواله صالح محمد صالح راپور راکوي.
ایران د امریکا د الوتکو جوړولو له شرکت بوئینګ سره د سلو الوتکو درنیولو پر سر موافقه تر رسیدلې ده. د ایران د ملکی هوایی چلان ادارې مشر له ایران ورسپانې سره په خپل هغه مرکه کې چې نن خبره سوې ویلي، دوړه لوري د امریکا د خزانه وزارت د چارواکو تصویب ته انتظار باسي. د ایران د هوایی چلان ادارې مشر علي عابدزاده ویلي په ایران کې د موجوده مسافر اړوونکو 250 الوتکو له جملې 230 باید بدل شي. دغه په خبره له بوئینګ شرکت سره د سلو الوتکو درانیولو موافقه لاسلیک شوه ده. رویټرز اژانس د جون میاشتې پر شپږم راپور ورکړی و چې ایران له 1990 میلادي کال راوروسته د اول وار لپاره له بوئینګ شرکت څخه د الوتکو رانیولو تاریخي موافقې ته نږدې شوی دی. وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په نیمایي کې له ایرانه اقتصادي بندیزونه لرې کړی سول، د ایران حکومت دریو غربي شرکتونو ته د 200 الوتکو فرمایش ورکړی دی. بوئینګ شرکت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د ایران له هوایي شرکتونو سره په خبرو بوخت دی او دغه شرکتونه لیواله دي چې له دوی مسافر وړونکي الوتکې رانیسي. د ایران د هوایي چلن ادارې رئیس ویلي بوئینګ شرکت د امریکا له خزانې وزارت نه د دغو سلو الوتکو د رانیولو د موافقې د تصویب غوښتنه کړې ده. علی عبدزاده وایي چې دغه تړون د $1,000,000,000 په ارزښت دی، خو لا هم دغه بودیجه نهایي نه ده او په دې اړه نور بحثونه هم په کار دي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه تر دونیم بجو وروسته، یعنی تر لنډو خبرونو وروسته تاسو کولی سئ واوري. خو اوس سات په افغانستان کې د ماپښین دونیم بجې کې دونکو دی ور بیا اجمل تورمان ته ور ورکو چې د دې مهال مهم لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان لپاره د وسوالو طالبانو پوځي مسؤول قاری محمد صاحب چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ټپي شوی و نن نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو د بېلابېلو بریدونو په ترڅ کې 23 ډایس وسوال وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت به له پاکستان سره په ډیورنډ کرښه هیڅ ډول معامله ونه کړي. انګلستان په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. ایران د بوئینګ سل الوتکو د رانیولو لپاره د الوتکې جوړولو له دې لوی شرکت سره موافقې ته رسیدلی دی. د برېټانیا صدر اعظم وایي برېټانیا د اروپایي اتحادیې په اړه ریفرندم کې د خپل موجودیت له یو داسې انتخاب سره مخامخ ده چې د بیرته ورتګ لاره نه لري. او د جاپان په اوکیانو ټاپو کې په لسګونو زرو کسانو په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور پر وړاندې په یو اعتراضي لاریون کې برخه واخیسته.
لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، انګلستان په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. په دې اړه بشپړ راپور د وخت کموالی له امله له خبرېدو پاتې سو، خو په راتلونکو خبرونو کې به په خبر کو. اوس هم پام وکړئ د دې مهال مهمو اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمد زی چمتو کړی، ورپسې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د ترانزیت په برخه کې د افغان سوداګرو ستونزې هواري کړي. دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي لريته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب له امله د هیواد اقتصاد وده کوي، کورنی تولیدات زیاتېږي او د صادراتو کچه هم لوړېږي. زه پوره ډاډ لرم چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې له اقتصادي ودې مرسته کوي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې پرون شنبه غا سره تصویب کړ چې د افغانستان غړیتوب په رسمي توګه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا WTO کې ثابتوي. افغانستان د 2014 کال د ډسمبر په 18 نیټه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې په رسمي توګه غړیتوب ترلاسه کړ. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د WTO ټول شرایط پوره کړي او له 11 کلونو هڅو وروسته په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې د 315 میلیونه افغانۍ پر ارزښت او قراردادونه تایید شول. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې د هرات، کندهار، مزار شریف او حامد کرزي نړیوال هوایي ډګرونو د امنیتي خدماتو د پروژو تمدید په دغو قراردادونو کې شامل دی. د ملي اردو د جزتامونو او قطعاتو لپاره د برېښنا برابرول، په کابل کې د رواني ستونزو خدمات رامنځته کول نورې هغه پروژې دي چې د لاسلیک شو قراردادونو له مخې کار پرې کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي جمهور رئیس غنی په یادو پروژو د بس پر مهال سرګند کړه، د تدارکاتو بهیر او د قراردادونو په ورکړه کې قانوني معیارونه، اقتصادي بیه، کیفیت او شفافیت مطرح دی او د قراردادونو انحصار د منلو وړ نه دی. او د شتزده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 455 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. در برنامه شنونده های عزیز، در برنامه روی بیماری اسهالات و استفراغ که اکثرا اطفال با مواجه میشن یا مبتلا میشن بحث میکنیم، چرا که در روزها هوا بسیار گرم شده و اکثرا کودکان به این بیماری ها مبتلا میشن. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صیب احمد ولی روشن متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه شما در مورد می اسهال و استفراغ چی نوع یک بیماری است یک معلومات کلی بر ما بتین، بعد از با سوال دیگر مطرح خواهد کردیم.
تشکر بسیار زیاد. اول سلام و احترام میفرستم به تمام شنونده های محترم رادیو محترم آزادی. تشکر. البته یک موضوع بسیار خوب انتخاب کردین که در میشه و روز تقریبا تمام اطفال به می مشکل سرزوچار هستند. علت ای اسهال ویروسی می باشه. پیش برای شنونده بگیم، بخاطر از این که مثل ویروس زکام و مثل ویروس ریزش از این خاطر عام شده و اگر مربوط افضلصحه خراب می بود یا خدای نخواسته کنم مشکل شخصی مربوط طفل و فامیل می بود، باز دو صورت تمام اطفال مصاب نمی شدن. خب به هر صورت اسهال عبارت از مواد غایطه آبگینه که در یک شبانه روز یعنی در 24 ساعت از 3 مرتبه و یا بیشتر بوده باشن. یعنی بعض فامیلای هست یا بعض والدین هست که یک مرتبه دو مرتبه هم اونا را اسهال تلقی میکنن و زیاد وارخطا میشن. خوب است متوجه باشن. خوب است اسهال در کل مشکلات را که ایجاد میکنه، تغذیه طفل خراب میسازه، مواد غذایی ضایع میشه، جذبم نمیشه و در عین حال آب وجود و در پلوی از یک تعداد مواد دیگه در وجود است که به نام الکترولیت نام داره، او ضایع میشه که در زیاد اگر زیاد دوام کنه تداوی نشه فوق العاده خطرناک میباشه، خصوصا پیش طفلکایی که اونا در گرمسیر در مناطق گرمسیر زندگی میکنن، چون اونجا تبخیر حرارت وجود هم زیاد است از باعث گرمی و در پلوی از طفلکایی که لحاظ تغذیه اونا به یک حالت فقر غذایی مواجه هستن، یعنی ضعیف و لاغر هستن، اونا را زودتر میبره به طرف سوی تغذیه میبره. یعنی مشکلات هست که
دکتر صاحب درست است. چی زمان باز استفراغ همراه می داشته باشه زمانی که به اسهال مبتلا میشن؟
البته 100% نیست که هر اسهال با خود استفراغ داشته باشه و کدام علتی هم نیست که باید اسهال شد استفراغ داشته باشه و یا هیچ ضرور نیست که نداشته باشه. معمولا همی ویروسی که به نام روتا ویروس یاد میشه، من مثال شدادم به مثلا در فصل زمستان ما شما همه ما شاید مصاب ریزش شدیم، مصاب زکام شدیم. این ویروس در فصل سرما نه، در فصل گرما گرمی پیدا میشه، تنها اطفال مصاب میسازه، کلانا را مصاب نمیسازه. یکی از اوصاف امی ویروس امی است که معمولا با استفراغات شروع میشه امی مرض و طفل حتی تب پیدا میکنه، تبش بسیار بلند میره که مغالطه نشه با یک حالت میکروبی خطرناک است.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم روی مورد صحبت میکنیم. شنونده همیشگی ما خانزاده صاحب روی خط هستن. بله سلام علیکم خانزاده صاحب، خوش آمدین.
و علیکم السلام. من شده محترم سلامای خود با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میدانم. دست تا را خانزاده هستم از به سوال بالا ما را بسامشون.
بسیار زیاد خوش آمدین خانزاده صاحب، بفرمایین.
یک سوال کوتاه دارم من دکتر صاحب. سوال می بچه که از 5 سال خورتر است، اینا زیادتر به می سوالات مبتلا میشه به می فصل گرمی. دیگه این سوالات میکروبیه یه اچی تا چی رات که اینا به این فصل گرمی زیاد احسال میشه. دیگه تبابت از اینا احسال چی وقت دوام کنه؟ اگر تبابت از این نشه این بزی صفر خطرناکه، ولی چی تبابت از این چی هست؟ ولی بچی به این فصل گرمی باید به اینا داده چه که اینا زیادتر به این چیز گرفتار نشه؟ اینه سوال اگه جوابت خیلی مهربانیم.
تشکر آخوندزاده صاحب. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت هایی دارن. دکتر صاحب بفرمایید.
آخوندزاده صاحب سلام علیکم و رحمت الله. اول شفا آرزو میکنم برای طفلکای قندول. البته من از ابتدا گفتم که علت از این اونمو ویروسی است، زیادتر در فصل گرمی پیدا میشه. راجع به تداوی از این دلا بلای برنامه صحبت خواد کردیم. البته اولین تداوی و یگانه تداوی که از شما آب اوارس، آب اوارس هر کس میشناسه، در دواخانه که در اون منطقه شما هست حتما ای داره، در هر جای در هر قریه و دهات موجود است و اگر پیدا نشد شما میتونین که 4 قاشق بوره را همراه 1 قاشق نمک یک جای کنین، در 4 گلاس آب بوره حل کنین و هر باری که طفل اسهال میره یا اسهالش میره اونمو را به اندازه نیم گلاس تا 1 گلاس نظر به ضرورت خوب است که کت قاشق داده شود که دفعتان استفراغ نکنه. و چرا شما گفتین طفلای تا 5 ساله معمولا طفلکا سیستم معافیتیشان و دفاعی عضویتشان پایین میباشه، از او خاطر زیادتر مصاب از این مشکلات میشن. در هر صورت شما از تداوی میکروبی زیاد فکر نکنین، چرا مصاب از این نشه، شما خوب افتلسهیش مراد کنین، دستایشان پاک صفا بشین، ظروفشان پاک باشه. باز با وجود از این اگه اسهال میشه شما همی آب آرس برش برسانین تا که به دکتر مراجعه میکنین.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عابدی صاحب از کابل ریخت هستن. بله سلام علیکم عابدی صاحب.
وعلیکم سلام تاستا. او ډاکټر صاحب پښتنه خو ما په دې شکل ده، اگر چې تاسو موضوع به له خدای اطفال په اعتبار خبر زما ده، یو ماشوم دی هغه د سترګې اوبه کوي او سترګې نخلي، اگر چې قطرې او د مرهم ورته واغستل خو یو سترګې جوړه شو، یو سترګې بیا هم اوبه کوي او د هغې په عقله باندې یو بل ده چې ډېره چې ناڅاپه دا او پکې غونډه کوي د چیغې وهي ډېره، چې دا به د نوم په عقله باندې که مشکل لري او که نور داسې په هغه کې کولمو کې څه مشکل در باره کې ډاکټر صاحب وضاحت راکړي.
او بالکل عابدي صاحب سلام علیکم. ماشوم څه وخت نه ده، عمر یې څومره ده؟
خب
تشکر از عابدی صاحب. من سوال شانه گرفتم، ایتو معلوم میشه که تفلک سنش خورد باشه، شاید من فکر کنم نوزاد بوده باشه یا شاید تا 2 ماه بالاتر نبوده باشه. چشمش گفت چرک میکنه او میزنه، دقیقا میکروبی شده، قطره برشان گرفته، یک چشم خوب شده یک چشم خوب نشده. خب در هر صورت ایره یک دکتر صاحب خوبتر از نزدیک معاینه کنه، برش مشوره بده، شاید او قطره که گرفته موثر نبوده باشه، قابل تداوی است، ممکن روبی بوده باشد، دوا داره، با یک قطره شفایاب میشه. و علت نارامیش هم اگر طفل تا 3 ماه 4 ماه 5 ماه بوده باشه، معمولا این طفلک ها نارامی هم داشته میباشه که دلالت به کدام مرض نمیکنه. و باز هم من توصیه میکنم که نزد یک دکتر صاحب متخصص اطفال مراجعه بکنن تا ببینن اگر نارامیشان از سبب کدام مرض خاص نباشه، کدام گپ قبل تشویش نیست.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما به اسم احسان الله از ولایت پروان روی خط هستن.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
صاحب ما پختنه کوله از ما یو شاید تقریبا چې د یو نیم کال لکه خوښه اندازه کې لري، د غیر سال تکلیف لري، هغه قلارې بس دوايي مم ډیر ورته وکړه، د هغه پښکارګانې مم ورته وکړه، دا وایروس کم جراثیم چې کم دي کنه د په هغه کې میده کې ا دغه سره هم د کدا چې وقفان ونی بیا خوشی دغه دوا سره کله چې زه ډاکټر ته بوزم دوا یې درته کې هغه سره دایلي خوشی بیا پال د هغه نه ډیر تاغه مرض د باندې حمله وکي چې دې علت څه شه ده.
او ورور احسان الله جان السلام علیکم و رحمت الله. ورس کې څو واره کینی ورور؟
تقریبا چې ډاکټر ته کله 2 پیری کینی، کله 3 پیری کینی، کله 4، کله یعنی 15 علاج، یعنی کله د باندې زیات هغه کې عمله ور باندې کوي، لکه وو 8 پیری تر 9 پیری پورې، یعنی د هغه کینی سره غشت کینی.
مننه ورور، بیا جواب د رادیو نه واره. خیر است،
صحیح شروع را مننه، تشکر.
سلام علیکم. البته برادر ما احسان الله جان گفت کنم 93 یک و نیم سال است، شاید اینا یه سال نبوده باشن. ما پیشتر قبلا از این خاطر دفعات یه سال در 24 ساعت من گفتم که اینا میان گاهی 2 مرتبه گاهی 3 مرتبه. یه سال اگه یک دفعه شروع شد راجع به می برادر ما پیشتر آخوندزاده صاحبم از بلامرغاب گفته بودن که یعنی تا چند روز دوام میکنه. معمولا این اسهالاتی که در این فصل به وجود میاد حتی تا 10 روز هم ممکن است دوام بکنه، بنابراین اما به مو شدت خود دوام نمیکنه، به ترتیب کم میشه، از این خاطر والدین زیاد وارخطا نشن. گپ مهم دیگه ای است، به خاطر احسان الله برادر گفت ما دوای بسیار گرفتیم، پیشکاری ها ما بسیار گرفتیم، شاید الله برای برنامه در تداوی از این صحبت کنیم. دوای خود سر این پیشکاری ها هیچ فایده نمیکنه، هیچ اصلا، بر علاوه از این که مفید نیست مضر هم هست، به خاطر از این که انمی پیچکاری ها امی انتیبیوتیک های قوی یک تعداد میکروب هایی که به شکل دفاعی در دیوار روده ها موجود است او را از بین میبره. وقتی که دفاع روده ها از بین رفت میکروب های مرضی غالب میشه، سبب اسهال میشه. دوای خودسرانه را نتین، انشالله اسهالش خوب میشه.
سلامت باشین. بازم برادر ما عبدالباری از گرشک ولایت هلمند روی خط است.
عبدالباری ورور سوال بنده پونه سمده.
ما سوال دا دی زدا خو افغان سره پالو دغه کې مګر زه د سپیر په تکلیف مشکل لرم، د پښتور کې مشکل لرم.
شه
دا ورځې کې ما ډیر فزاب کې دردونه کوي، زه چې استعمال کوم دا څه څه
خیا ورور دین مننه دا برنامه خود اطفال په مشکلات پاک لنه. نو تاسو مهرباني وکړئ او ډاکټر صاحب ته لاړ شئ، څه مشکلات لري او روزه څه مشکلات پیدا کړی تاته، نو مهرباني او ډاکټر صاحب ته لاړ شئ.
شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما روی اصطلاحات و استفراغ اطفال می باشه. البته شما هم اگر سوال میکنین روی این موضوع باید سوال کنین. دکتر صاحب، زمانی که یک طفل ما میبینیم که با این مشکل مواجه است، یا دفعتن ایره به دکتر صاحب مراجعه کنیم، دوایش چیست، تداویش چیست؟ اگر مختصرا به این مورد معلومات بدین.
خب، حالا این که نزد دکتر مراجعه شوه، البته همه پاکت های اوارز در پیشکلگی کسایی که طفل دار است، حالا ما که میبینم مشکلات بسیار عام است، پیشکلگی بوده باشد که یک پاکت اوارز در 4 گلاس آب پاک، آب جوش داده سرد شده باید یا آب مدنی حل شوه. و نظر به سن طفل فرق میکنه، یک طفل که تا 2 ساله، 1 ساله تا 2 ساله باشه، به اندازه 50 تا 80 سی سی هر بار که سالش میره از اون آب اوارز برش که امر قاشق بته، ما توصیه میکنیم که امرای قاشق و مو آب و آرز داده شود خوبتر است، به خاطر از این که اگر امرای شیرچوشک یا گلاس داده شود ممکن است باعث استفراغات شود، یا اگر استفراغات باشه او را زیادتر بسازد، تشویش والدین زیادتر میسازد. آب وارس برش بتن، و اگر دیدن که داوندار میشه، تب میکنه و تعدادش ازت زیاد میشه، که با دادن وارس هم هنوزم طفل آب وجودش تکمیل نمیشه، طفل هنوزم میبینه که زیاد مخرش از زیاد گریه میکنه، یا ایش که گنگس و گل از چشماش چقر رفته میشه، جلدش اگر قم چملک میشه، و اینی حالات است که باید نزد دکتر مراجعه بکنن. و در قسمت عوامل اسهال ما زیادتر از عوامل ویروسیش صحبت کردم. ویروسش دوستا بگن که چی است؟ او بعض بسیار میکروب های خورده است که او در وجود در فضا پراگنده می باشن، معمولا ویروس ها تداوی ندارن. تا حالا جهان بر تداوی دوا جور کرده نتانسته، و به خاطر گناه خود تغییر میتن، هر برطبه ساختمان خود تغییر میتن. واکسین داره، همین واکسین روتا ویروس امروز در جهان معمول شده. خدا مهربان است که در افغانستان هم بیا، و ممکن است که جز واکسین های معافیت کتلوی شه، یعنی واکسین های نرمال اطفال شه. تنهایی نیست عامل اسهال، میکروب های هم هستن که سبب اسهالات خطرناک میتونن شوند. زیادتر نزد اطفال که اونا آب آشامیدنی صحیح استفاده نمی کنن، افزالتهر رعایت نمی کنن، دستان آششته می باشه، خب بنابراین علت که می باشه همون میکروب می گیرن و مصاب اسهالات میشن. و اسهالات از سبب امیبیازیس که میگن، سبب آمیب می باشه که او شکل شدیدترش می باشه، و برام دایزن میگن. از این خاطر رعایت حفظ صحت جلوگیری اسهال جز حتمی و ضروری است، و در تنهایی نیست که ما بگیم بله اسهال علت ویروسی داره، تداوی نداره، علتهای دیگه هم داره، که والدین باید او نظر به اون مشکل طفل، نظر به حالت طفل فرق میکنه. اگر طفل زیاد تبدار باشه، ببینه که وضعیت طفل خراب است، نزد دکتر صاحب مراجعه بکنه، باز دکتر صاحب برشان میگه که یعنی علتش چی شاید بوده باشه.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به پاکت های وارث که من باید برش داده شوه، طفل خود اولاد بسیار به اشتها هم می باشه، آیا همون تنها تحصیل گذار می باشه یا چیز دیگه هم برای طفلا داده شوه، غذای دیگه یا مثلا کدوم چیز خاص باشه که شما اگر اشاره کنید؟
هیچ شک نیست که طفلکایی که مصاب اسهال میشن اشتهایشان هم خراب میشه، اما هیچ وقت به خاطر تشنگی اشتهای اطفال خراب نمیشه، به خاطر که طفلکا به وجود خود زایی میکنن، اینا برعکس بسیار تمایل زیاد به آب داشته میباشن،
به چیز دیگه اشتها ندارن.
خب اشتها به خاطر غذا طبعا از خاطر که مریض هستن خراب میشه، ممکن است شوه ممکن است نشوه، اما این طفلا برعکس چون تشنه میشن آب وجودشان ضایع میشه. این طفلکایی که اسهالشان زیاد بوده باشه، شما اگه یک گلاس آب برش پیش کنین تو سر گلاس حتی حمله میبره.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. برادر ما محمد انور روی خط است.
بله مقدر کوچینی اسهال و عوده واجب تو خواهد در سی سبب مزدغه اموکسیلین سلامه یورکان شرباتی دغه بیا چې دایې فارسی او څه به چې دغه وته واه کوباله بیا شې دا څنګه چې مال ته روان بو ته کې پیدا کړي.
څنګه محمد انور ورو ماشوم ته مشکل لري سلام دی او ټخیګم ور سره
دلې و هم د سالي هم ټخی بالا د ډیر وخت څنګه راځي وو
اول خو خود سر دوا می اخلی ورور خواه ای سال ایتا رقم دهی پورو است که تو واره که اینی
بسی ایده چی روشی دوا و دوی واره دقیقی که چیزی
منن ورور بس خپل زواد رادیو نواره چکار. ای برادر ما محمد انور گفتن طفلکشان هم سلفا داره هم اسهال داره. خب اسهالشان اونقدر واضح نیست، معمولا همی میکروبای گلون و قسمت بالایی تنفسی که هست اگر ویروسی باشه یا میکروبی باشه معمولا با اسهالات همراه می باشه. اینا برادر دوای خود سر گرفته بودن، یک دوا رو به نام اموکسیسیلین گفتن. اموکسیسیلین معمولا مواد غایطه را نرم می سازه، شکل اسهال گونه می سازه، ممکن است که اسهالش از خاطر ازو بوده باشه، اما اگر سلفا داره به خاطر از اینکه کدام مشکل تنفسی نبوده باشه او را دکتر شب باید معاینه کنه با گوشای خود تنفسش بشنوه. اگر کدام مشکل نباشه خب کدام هیچ گپی نیست. اگر کدام دوای ضرورت داشته باشه او را دکتر شب توصیه کنه با در نظر داشتن اسهالش. بله دوای خود سر در هیچ حالت خصوصا آنتی بیوتیک داده نشه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم السلام. بلی خوری تا پی سلامون اولانده کم او ساسو تخنیکی هم کارت و ساسو زانه ملما داکتر ساسو سلامون اولانده کم چون چیزا پا اول که در پرگرام هم نو هم متاسفانا خلالی چی پرسیدیم تکرارین نی از ما اول پرسیدن داکتر ساسو داده که نو که روشنی را اونواشی پردغا بینی چه داغا مریضی دا یه سال رسیش اصلا پیدا کیش. او دوما خبر داده چی آیا دغه ټیپل ته د مور د شیدو څخه هم د یو سال مریضی پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ تبې پوښتنې مې دي بس کدا شي چې ډاکټر صاحب جواب راکړي. دا دې پوښتنې مې
تشکر پښتون صاحب. بشنوین از طریق رادیو.
او مهرباني پښتون صاحب دې رمانه ناسب خپل ځواب د رادیو نه واوري. سلام علیکم صاحب. پښتون صاحب اینا سوال داشتن که البته علت اسهال چی است که ما از ابتدای برنامه از
ازی گفتیم که ما نبودیم کمک روشنی بندازم.
من تکرار احسان میکنم، میتونه اسهال غیر میکروبی بوده باشه که پیشتر گفتن که آیا شیر مادر هم باعث اسهال شده میتونه یا نمیتونه، که سر ازو ما یک تماس خود داشتیم سر صحبت خود کردیم. اما از یک حالت غیر میکروبی که خصوصا پیش طفلکایی که نو تولد میشن اونم اسهالی که به وجود میاد اسهال میکروبی نمیباشه، ممکن است با شیر مادر حساسیت داشته باشن. و ویروسی که ویروس ها باید تمام هموطنان ما باید بشناسه که ویروس چی است. ویروس از میکروب که خردتر یک چیزی است که در هوا و در فضا معمولا پراگنده می باشه، در وقت یگان وقت معین سال پیدا میشه یا ایست که سبب اسهال میشه یا سبب سرفا و مشکلات تنفسی و مشکلات مختلف میشه، ممکن سبب اسهال هم شود. آمی به نامش شنیده ممکن است سبب اسهالات آمیبی شود یا میکروب های دیگه است که اونا سبب اسهالات خطرناک تر میشن. اما دمیشه و شب و روزه که بسیار معمول است اما اسهالات ویروسی است. اما مهم گپی است که ما میخوایم یک نکته بگم که هیچ وقت در وقت اسهال طفل اسهال میباشه شیر مادر و غذا را برای طفل قطع نکنند. بعضی فامیلا و بعضی مادرها به این عقیده هستند که غذا نخوره حتما اسهالش کم میشه. اوتون نیست. او که غذا بخوره نخوره اسهال ادامه پیدا میکنه و زیاد شده میره، به خاطر اینکه طفل مقاومتش پایین میاد و شیر مادر با اسهال چرت بات نداره، به جز از این که یک تعداد نوزادهایی است که از امور روز اول یا دوم بعد از تولد در صورت که حساسیت مقابل شیر مادر داشته باشه، ممکن است در نزدش اسهال پیدا شوه، اسهال زیاد شدید نمی باشه، اسهال خفیف در نزدش پیدا میشه، اما او مشکل دائمی نیست. او قابل حل است، برای چند روز شیر مادر قطع میشه، شیر بدون لاکتوز برای شروع میشه، برای 4-5 روز پس دوباره شیر مادر به تدریج شروع میشه تا با او شیر مادر رو توافق بکنن. بنابراین به جواب پشتون چه به میخوام بگویم که بله، ممکن است که شیر مادر در زیاد نه نزد تمام اطفال بسیار نادر است. اگر از یک از طفل یا ده از طفل یک طفل اگر حساسیت داشته باشه، اما در کل در هنگام اسهال و مریضی هیچ وقت تغذیه طفل و شیر مادر قطع نکنن، هیچ وقت تو فکر نکنن که شیر مادر گویا ممکن است که مشکل زیاد بسازه یا تغذیه یا غذا مشکل طفل زیاد بسازه.
سلامت باشین دکتر. بعضی اطفال در زمان ازی که دندان میکشن به می مشکل مواجه میشن، یعنی همیشه باید می رقم باشه که در زمان دندان کشیدن بسیار او را ناتوان می سازه و دوامدار هم می باشه می اسهال استفراغاتش سرازی می شه. اشاره کنین و رای حلشان بگوین که چی باید شوه.
خب اینمی مفکوره تنها در افغانستان نیست، در کل جهان موجود است که گویا طفل زمانی که دندان میکشه به نزدش اسهال به وجود میاد یا تب میکنه یا مریض میشه. طفلکایی که دندان میکشن معمولا از سن 6 تا 8 ماهگی به بعد ممکن است نزد از یا تب خفیف به وجود بیاد اما مریض نمیشن و اسهال هیچ وقت با دندان کشیدن ارتباط نداره.
چرا می معمول است میگه و اکثر دیده شدم که در زمان بازی اسهال می باشن
در می سن 6 ماهگی پیش از اون طفل یک امو به اصطلاح آنتی بادی یا مقاومت را که از مادر گرفته ممکن است که مصاب اسهالات نشوه و از این بعد دیگه چون امو آنتی بادی مادر کفایت نمیکنه و خود طفل هم نمیتونه که از خود مقاومت نشان بده، ممکن است سبب اسهالات دقیقا متوافق با وقتی است که طفل دندان میکشه. از این خاطر فکر میکنن که شاید دندان کشیدن به ارتباط داشته باشه، اما یک گپ است. طفلایی که دندان میکشن اونا چون بیره هایشان خارش داشته میباشن
بله.
به خاطر از اینکه دندان از زیر بیره برای مثل گل که از زیر زمین سبز میکنه، اما تو یک چیز از اون خاطر بیره ها را خارش میگیره و به این خاطر طفل در محیط ماحولش هر چیزی که باشه او را به دهان خود میکنه و او را میجوه به خاطر از اینکه خارش بیره ها را آرام بسازه و محیط ماحول خب فراوان فرایمان میکروب وجود داره و ممکن است از طریق دهان میکروب بگیره سبب اسهال شوه.
سلامت باشین دکتر صاحب. طفل در این زمان چگونه وقایع شوه؟ وقایع طفل چگونه است؟
خب البته بهترین وقایع به خاطر طفل اول به خاطر از اینکه اسهال نشوه
بله.
در محیط هایی که مثلا کودکستان ها هست اگه یک طفل که مصاب اسهال هم یک مشکل پیدا میشه هر مرض باشه چون اسهال هم ساری است این ویروس سرایت میکنه این طفلک ها اگه تجدید شوند خوبتر است به خاطر از اینه که یک مرض بسیار خطرناک است به خاطر از اینکه 40-50 نفر طفل دیگه که هست امور حداقل چین نسازه به اونما منتشر نشوند در پولی ازی برای امراضی که از طریق دهن انتقال میکنه مثل اسهالات است و مثل محرقه و اینی به خاطر از جلوگیری از این امراض همیشه رعایت کردن حفظ الصحه پیش اطفال بسیار زیاد مهم است چون اطفال همیشه با محیط ماحول در روی اولی خانه یاد به هر چیز دست میزنند از این خاطر باید به شکل متکرر والدین دستایشان با آب صابون بشویه تا پاک باشه وسایلی که در او غذا میخورن او کاملا پاک باشه آب آشامیدنی صحی باشه که مطمئنا در شهرها دیگه پس و در پولی ازی خب در کل حفظ صحت درست مراعات شوه اما باز هم اگر طفل اسهال میشه به خاطر ازی که جلوگیری و پیشرفتش زیاد نشه و طفل وضعیتش خراب نشه بهترین کارشون او دادن مایعات و غذا برای طفل ضرور می باشه الهی که در نزد دکتر طفل می رسانند.
دکتر صاحب وقتی که به می بیماری مبتلا می باشه چه زمان بر سیروم داده میشه؟ اکثر طفلا را تا شفاخانه می برند دستش کانون زده میشه سیروم میده این چی کدام مرحله ایش است که ای کار صورت می گیره؟
خوب است. ما میخوایم در این قسمت پیشنهادم داشته باشم بر والدین که همیشه تاکید نورزند که باید سیروم داده شود و همیشه تاکید نورزند که باید بر دوای پیچکاری یا زرقی داده شود یا آنتی بیوتیکای بسیار قوی داده بشود. باز ما در این مورد چند مثال هم خدمت شما عرض میکنم که این والدین باید بفهمند. ویروس از خود استدباب خاص ببخشین سیروم استدباب خاص داره که در کدام حالت دور دکتر تصمیم میگیره نظر به وضعیت طفل. در صورتی که طفل مایات وجود خود خیلی زایع کرده باشه که طفل یک حالت چشمای فرو رفته پیدا میکنه، چشماش چقر چقر میره و جلدش رقم چملک میشه. شما با چندک مثل یک چندک وانه که میکنین میبینین امو شادابیت خود نداره، پوست طفل شادابیت خود نداره. طفل ممکن است که زیاد ایتو اقدر تشنه باشه که گلاس هوا میبینه گویا سر گلاس آب حمله میکنه. در اینی حالت بعضی امو علایمه که دکتر میبینه تصمیم میگیره که آیا برای طفل سیروم داده شده یا نشده. خصوصا طفلک هایی که استفراغات متکرر داشته میباشه که مایعات از طریق دهن گرفته نمیتانه و یا بسیار استفراغات چون شدید است، ممکن است که ضرورت شده که برای طفل سیروم بتن. با یک مقدار معین نظر به وزن طفل سنجیده میشه، همون مقداری که تعیین شده بر طفل داده میشه. این تو خودسرانه والدین هیچ وقت کوشش نکنن که سیروم به شکل خودسر بتن، به خاطر اگر مقدار سیروم با زیاد شوه ممکن است که مشکلات جدی را بر اطفال ایجاد کنه.
یعنی یک خلطه دو خلطه سیروم داده میشه، چقدر سیروم باید برش داده شوه؟
خب مقدار سیروم به فی کیلوگرم وزن بدن یک مقدار معین نظر به وضعیت طفل سنجیده میشه. یک مثال براتون میگم، مثلا 75 سی سی فی کیلوگرم وزن بدن طفل در یک حالت که امو دیهایدریشن یا زیاد آب وجودش زیاد نباشه سنجیده میشه. اما ایره بر شما ما نمیگیم.